پیام شما نظر شماست.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. یک شنبه ده، د زمري اسد 28 د اګست 11. پیل په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي له طالبانو د دریو امریکایي وګړو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په دغه وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوری نظام د ملکی هوایی چلن پخوانی مشر محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخبارات لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو لس ورځې وروسته ونیول سو چې تر اوسه د برخلیک په باب معلومات نسته. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس لیکلي چې د رایان کوربت او محمود شاه حبیبي تر څنګ بل امریکایي وګړی جورج کلیزمن هم له اوږدې مودې راهیسې اسیران دي چې کورنۍ نه زغمل کېدونکی درد ګالي. کارستنس لیکلي چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي څو دغه کسان بیرته له خپلو عزیزانو سره یو ځای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کې ویلي چې محمود شاه حبیبي او دوه نور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې په خراب وضعیت کې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غزه کې د ملکیانو پر یوه کم د اسرائیل برید په کلکه غندي. دغه وزارت پرون ماښام په دې اړه په یو بیان کې ویلي د دوی حکومت په غزه کې د الدرچ په سیمه کې د اسرائیل وروستۍ بمباري غندي او تر څنګ یې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د وزارت په خبره د فلسطینانو د نسل وژنې مخه ونیسي. اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، قطر او برېټانیا هم پر اسرائیل د دغه برید له کبله انتقادونه کړي. شنبه سهار د غزې په مرکزي برخه کې د راپورونو پر اساس پر هغو شو د اسرائیل لخوا هوایی حمله وسوه چې بې ځایه سوو کسانو پکې اړولي وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 100 کسان وژل سوي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. اسرائیل ویلي چې دوی په دې شونځي کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو د قومندې مرکز په نښه کړی. شپاشتن افغانان د کراچی له یو زندان خوشی سول. دا خبره په کراچی کې د افغانستان جنرال قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون وکړه. د بیان پر اساس دغه کسان د سولجر بازار په سیمه کې د پولیسو په توقیف خونه کې بندیان وو. پاکستان په دې وروستیو کې یو اربیا د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د جماعتونو ملا امامان پر امامت سربیره خلکو ته د قرآنی علومو د زده کړې دنده هم پر غاړه لري. دغه وزارت د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ملا امامان باید د محلي وکیلانو په همغږۍ په خپلو سیمو کې د منکراتو په وړاندې د دوی په خبره مبارزه وکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دې وروستیو کې د یوه فرمان په صادرولو سره پر ټولو وزارتونو غږ کړی، هغه کسان مجازات کړي چې له شرعي عذر پرته د جماعت المنزنه کوي. د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو کاندیده کامیلا هاریس په درې ایالاتونو کې د جمهوریت غوښتونکو تر کاندید ډونالد ټرمپ مخکې ده. د احتمالي رای ورکوونکو یوه نظر پوښتنه چې د نیویورک ټایمز او سینا کالج لخوا سوي او د شنبې په ورځ یې پایلې خپرې سوي ښیي چې په میشیګان، پنسلوانیا او ویسکانسن کې کامیلا هاریس یا له ټرمپ سره مساوي ده یا ترې مخکې ده. دا درې ګڼ میشتي ایالتونه د ولسمشرۍ ټاکنو کې د بریا لپاره مهم ګڼل کیږي. په دغو ایالتونو کې نظر پوښتنو د نږدې یوه کال راهیسې ټرمپ نږدې یا څه وړاندې شولی. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې به د نومبر میاشتې پر 15 وسي. اوکراینی چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو یو زیرمه په نښه کړې ده. د اوکراین د سمندري ځواکونو ویان د میترو پلتینچوک د شنبې په ورځ وویل چې د اوکراین سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو د استخراج پر پخوانیو تاسیساتو برید کړی او زیان یې ور اړولی دی. د پلتینچوک په وینا روسي ځواکونو له دې ځایه په جی پي ایس یا لار پلټونکي سیستمونو کې تخنیکي ستونزې پیدا کولې چې د ملکی کشتیو حرکت له خطر سره مخامخ کړي. د معلومات په خپلواک توګه د تایید وړ نه دي او مسکوي تر اوسه په اړه تبصره نه ده کړې. ترکی لتباندی یوی اونی وروس دا پرون پر انستاگرام ټولنیز شبکه لګول سوی محدودیت لری کړ. ترکیه وای میټا شرکت چې انستاگرام مربوط کیږي د محتوا د لری کولو لپاره د انقری اصول منلی دي. د ترکیه د ترانسپورت او بنسټیزو پروژو وزیر عبدالقادر اورال اوغلو پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. هغه لیکلي چې میټا شرکت د ترکیه د حکومت هغه اصول منلی چې د محتوا د لری کولو په باب دي، داسې محتوا چې ترکیه یې مجرمانه ګڼي. میټا شرکت دا موضوع تایید کړی نه ده. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبری راپورونو برخې ته ورزو. دسل کې چې د تیرو اورښتونو او سیلابونو د زیانونو جبران نه دی سوی، نن هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه سوې.
مردمان هستن که خیلی نان ندارن او ندارن،
داسې خلک شته چې ډوډۍ او اوبه او سرپناه نه لري، داسې خلک هم شته چې سخت زیانمن شوي او کور او ژوند یې له منځه تللی.
کابل کې ګڼ کسان د برېښنا د پرچاویو له کبله مجبوره سوي چې ځانونو ته لمریزه برېښنا برابره کړي.
سولر کاروو ځکه چې دولتي برقونه خصوصا د تېر کال په پرتله باندې ډېر مشکلاتو سره مخ دي.
په افغانستان کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین روان دی.
د خلکو همکاري یو څه اندازه مشکلات لري، خو نسبتا تیر ته اوس خلک ښه شوي دي او تر ټولو لویه ونډه پکې دي تاسو رادیوګانې او میډیا او دا سوشل میډیا ده.
په نورستان کې ښځینه خیاطانې له بیکاري ځورېږي.
پلوانان یې ډېر راوړي او مفت یې ګنډ ورکوو چې بهر نه راوړي او نه یې یو نیم سل روپۍ اخلي.
د غزې پر یوه ښوونځي د اسرائیلو وروستي برید چې شاوخوا سل کسان یې په نتیجه کې وژل سوي لکې نیوکې وپارولې. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او طوفانونو په نتیجه کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او خلکو ته سخت مالي زیانونه هم اړول سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو، ویجاړوونکو سیلابونو او طوفانونو د قربانیانو کورنیو لا د خپلو عزیزانو غم نه هیر کړی چې تازه یو وار بیا په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو بارانونو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر پورې وي. دغه ریاست د شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي د سالنګونو په ګډون په شمال، شمال ختیځ، لویدیځ، سویلي، ختیځ او مرکزي ولایتو کې د سختو بادونو د لګیدو امکان شته او په بیلابیلو سیمو کې د دغو بادونو سرعت هم د 500 او 90 کیلومترو تر منځ اټکل شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې یو زیات شمیر سیلاب ځپلي او د نورو طبیعي پیښو قربانیان وایي دوی سره کافي مرستې نه دي شوي.
نوم مې رحمت الله ده، د اسلام د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم. فعلاً په لغمان کې اوسېږم او په وروستیو سیلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول او زموږ کومکونه هم نه دي راسره شوي. زموږ ټوله کروندې له منځه تللې دي.
د بغلان ولایت له یو رضاکار اسلام الدین هم اورو چې د خلکو وضعیت له نږدې لیدلی.
مردمان هستن که فعلا نان ندارن او ندارن،
داسې خلک شته چې ډوډۍ او اوبه او سرپناه نه لري، داسې خلک هم شته چې سخت زیانمن شوي او کور او ژوند یې له منځه تللی. فصلونه یې ویجاړ شوي، د وستر حد رسیدګي شوي، خو کافي نه ده، باید زیات مرسته وشي.
باید دیگر هم شود.
روان کال د سور له نیمایي راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو، ویجاړوونکو سیلابونو او زورورو طوفانونو سلګونه کسان وژلي او په زرګونه کورونه په بشپړ یا قسمه ویجاړ کړي. زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه له منځه تللي او زرګونه څاروي تلف شوي. د چاپیریال ساتنې متخصصین په افغانستان کې د دا ډول ویجاړوونکو طبیعي پیښو شدت او تعدد د نړیوال اقلیم له بدلون سره تړلی بولي. د نړیوالو سازمانونو او بنسټو په وینا که څه هم افغانستان د نړۍ د اقلیم د بدلون په برخه کې ونډه نه لري، خو د نورو هیوادونو په پرتله ډېر اغېزمن دی او دا بهیر راتلونکي کې هم همداسې دوام کوي.
نن هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتونو اټکل سوی دی. تبدسل کېده چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اوبه په ضایع کېدو دي او خلق غوښتنه لري چې دغه اوبه دي ذخیره سي او بیا دي د برېښنا د تولید په چارو کې ولګول سي. د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د دولتي برېښنا د دوامداره پرچاویو له کبله په شخصي لګښت د لمریزې برېښنا برابرولو ته اړ سوي. په دوی کې ځینې کسان وایي د دې سیستم د برابرولو وس نه لري او د ګرمۍ له کبله هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په افغانستان کې د دولتي برېښنا له دوامداره پرچاویو شکایتونه او لمریزې برېښنا ته د خلکو مخه. د کابل ښار په ګډون د ځینو ولایتونو اوسیدونکي وایي د وارداتي برېښنا د کمزورتیا او دوامداره پرچاویو له امله د سولري برېښناو برابرولو ته اړ سوي. د کابل ښار اوسیدونکي زبی الله حسنزي ازادي راډیو ته وویل
دا چې افغانستان کې برېښنا پرچاوه کېږي او له یو ګاونډي هېواد څخه مو برېښنا راکش کړې ده او خپل افغانستان کې داسې بندونه موږ نه لرو چې له هغې څخه موږ برېښنا تولید کړو. نو له دغه سولریزې برېښنا څخه د افغانستان زیاتره ولسونه په کلیو، بانډو، اطرافونو، ولایتونو کې استفاده کوي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ورته خبره کوي.
سره د دې چې دولتي برق هم لرو خو سولر کارو، ځکه چې دولتي برقونه خصوصا د تیر کال په پرتله باندې ډېر مشکلاتو سره مخ دي. د کابل خلک ډېر په مشکلاتو سره مخ دي. سره د خلکو سولرو ته مخه کړې ده. د چا وس رسیږي پوره ټول کور سولر کوي او که د چا وس نه رسیږي یوه بیټرۍ او دوه تختې سولر اخلي چې خالي دومره سي چې یو رڼۍ ورته جوړه سي چې دوی د خپل هغه د شپې له خوا نه خواړه مړه ووي او ویښ.
د لمریزې برېښنا د ښیښو پلورونکي او د دې سیستم برابرونکي هم وایي د وارداتي برېښنا د پرچاویو په زیاتېدو سره د لمریزې برېښنا د وسایلو پیر زیات سوی دی. د دې ډلې نعمت الله منګل ازادي راډیو ته وویل
فروشات ښه دي او ګرمي ده، خلک برق نه لري نو مجبور دي سولر نه استفاده وکړي. داسې فکر وکړه چې په څلور ساعته د سولر سیستم چې ده څلور ساعته برق د پرچاوي نه لري.
ښاغلی منګل وایي چې اړتیا او طبقتو د سولري برېښنا د وسایلو په قیمت کې هم فرق راځي، ځکه په خبره یې له 500 ان تر 200 واټه سولري تختې په بازار کې موجودې دي. خو یو شمېر خلک بیا وایي د کمزوري اقتصاد له امله د لمریزې برېښنا د وسایلو د پیر وسه نه لري. د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي الفت الله محبزي وویل
مصروف نشي کولای شي دغه لمریزې برېښنا سیستم ځان ته نصب کړي، ځکه سولر یو 2.5 امپیره تخته په بازار کې په 3000 افغانۍ شاوخوا تمامېږي او همدارنګه بیټرۍ او پکې مثلا نور سهولتونه چې برابر دي نو 40000 شاوخوا افغانۍ لګښت راځي. نو هغوی د 40000 افغانیو په همدغه عاید باندې یو په بازار کې مثلا یو ریډه لګولي چې بېګا ته بچیانو ته یو نفقه وګټي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلینو اونۍ مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي و چې له تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او دوی نسي کولای په ځن یو وړي کې د کابل ښاریانو اړتیاوې پوره کړي. د یادونه ده چې د افغانستان د برېښنا ستونزه اوسنۍ نه بلکې کلونه مخینه لري، چې اقتصاد پوهان لامل د بد اقتصادي وضعیت او لسیزو جګړو له امله د هیواد پر بنسټیزو زیرمو په ځانګړي ډول د سیندونو له اوبو د بندونو د سالم مدیریت نشتون بولي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ګړی مفتش ادارې یا سیګار د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپل برېښنا 80% له ګاونډیو هیوادونو واردوي، چې ورسره پر افغانستان هر کال 240 میلیون ډالر لګښت راځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو یا ګزن ضد واکسین ورکولو د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه څلور ورځنی کمپاین د شنبه په ورځ پیل شوی چې له 15 کلونو کم عمره نږدې 2 میلیونو او 4 لک ماشومانو ته به دغه واکسین ورکړل سي.
د د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په پیل شوی کمپاین کې به په افغانستان کې نږدې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو څخه کم وي واکسین شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایان شرافت زمان رسنیو ته په یوه ویډیو پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د شنبې په ورځ د افغانستان په 50 ولایتونو کې پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. هغه له قومي مشرانو، دیني عالمانو او د کورنیو له مشرانو غوښتي چې په سیمه کې دي له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
نن د شنبې ورځ د اسد د میاشتې شلمه د هیواد په 50 ولایتونو اروزګان، زابل، کندهار، هلمند او هرات کې د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 2.4 میلیونه د 50 کلونو څخه کم لرونکو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي، د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
شرافت زمان زیاته کړه چې د 2024 کال له پیل څخه تر جولای میاشتې پورې د پولیو واکسین 50 کمپاینونه ترسره شوي چې دوه ملي کمپاینونه او درې فرعي کمپاینونه دي. د هغه په خبره په 2023 کال کې د پولیو د واکسین 12 کمپاینونه ترسره شوي چې درې ملي کمپاینونه، 5 فرعي کمپاینونه او 4 ځانګړي کمپاینونه پکې شامل دي. هممهاله له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ د شنبې په ورځ د اګست په 10 د افغان کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې هم افغان کورنۍ وایي چې د پولیو یا ګوزن د مخنیوي لپاره خپل ماشومان واکسینوي. د کابل اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل چې د کمپاین په لومړۍ ورځ د واکسیناتورانو یوه ډله سیمې ته راغلې وه او ماشومان یې واکسین کړل.
ما 4 کودت دارم، 3 تاش واکسین کردم، یکیش
زه 4 ماشومان لرم، 3 می ورته واکسین کړل. د دې لپاره چې له ګوزن څخه وژغورل شي، له نور کورنۍ څخه هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
کودکای خله واکسین کنن که از فلج نه.
د زابل ولایت اوسیدونکو شیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امی واکسین پولیو که میای خوب است. ما هر سال امی فلای خدا واکسین میکنیم.
د پولیو واکسین خدای مون هر کال خپل ماشومان واکسینه و دا چې اوس بیا راځي خدای ډاکټران وایي چې دا د فلج مخه نیسي. خدای دا چې پراتلونکو کې دوی فلج نشي، لاسونه او پخې کاغه واغه پاتې نشي. زلو نور کورنۍ هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دیگه ما از دیگه خانواده هم میخواهیم که واکسین بکنند فلایشانه.
بلخوا یو شمیر واکسیناتوران ازادي راډیو ته وایي چې د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د پخوا په پرتله د کورنیو همکاري ښه شوې ده. په لغمان ولایت کې یو واکسیناتور عبدالرقیب هاشمی ازادي راډیو ته وویل
نسبتا د تیر نه چې 3-4 کال وړاندې موږ په ځینو ساحو کې د مشکلاتو سره مخ وو، کنان اکثر ساحې وې چې هلته لاسرسی ورته نه کېده او د خلکو همکاري یو څه اندازه مشکلات لري، خو نسبتا تیر ته اوس خلک ښه شوي دي او تر ټولو لویه ونډه پکې د تاسو راډیوګانې او میډیا او د سوشل میډیا ده.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس په کې له منځه نه دی تللی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په دې شمه راپور ورکړی و چې د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو 6 مثبتې پیښې او په پاکستان کې 8 پیښې ثبت شوي دي. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان په لویدیځ کې یو روغتیایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم ورځو منځني ختیځ ته. د غزې پر یوه ښوونځي د اسرائیلو وروستي برید چې شاوخوا 100 کسان پکې وژل سوي کلکې نیوکې پارولي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو د اسرائیلو پر دې برید انتقادونه کړي او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. اسرائیل ویلی چې د شنبې پر سهار یې د غزې په مرکزی برخه کې پر یوه ښوونځي په برید سره د حماس د قومندې مرکز په نښه کړی دی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
شنبه سهار وختي د اسرائیل په هوایي برید سره په مرکزی غزه کې د تابعین ښوونځی هدف وګرځید او ونړید چې فلسطیني بې ځایه شوي پکې دېره وو. ساعتونه ژغورندیو ټیمونو او د سیمې مرستندویانو د مړو او ایسارو کسانو د ایستلو هڅې کولې.
د امریکا او اروپایي ټولنې په شمول د ګڼو نورو کلک غبرګون پارولی. د امریکا د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د اسرائیلو په دغه برید کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د امریکا د دولت جدي اندېښنه څرګنده کړې. په بیان کې راغلي که څه هم اسرائیلي چارواکو ویلي چې د حماس ډلې غړي هدف ګرځولي، خو امریکا په دې اړه د زیاتو جزئیاتو غوښتونکې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا دې ته په اشاره چې حماس له ښوونځي پوځي ګټه اخلي وایي په وار وار متکرار کړي چې اسرائیل باید د ملکیانو د تلفاتو د کمیدو لپاره ګام پورته کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، د غزې په یو ښوونځي باندې چې اوس د کډوالو پنډغالی دی، د برید انځورونو په وحشت کې اچولی دی. هغه ویلي تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه لس ښوونځي هدف ګرځول شوي. بوریل ویلي د دغو ډلوژنو لپاره هیڅ توجیه نشته. بوریل ویلي اوربند د ملکیانو د وژنې، د بندېدو او د یرغمل شو د خوندي خلاصون یوازینۍ لار ده. د حماس تر کنټرول لاندې غزې حکومت ویلي شنبه سهار وختي د اسرائیلو په دغه برید سره 100 تنه وژل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. له دې بریده یو ژوندي پاتې کس عبدالله اکیلا د فرانسې خبري آژانس ته ویلي، موږ قرار ناست چې ناڅاپه اوان راغی او دلته ولګېد. یو بل اوان هم د ښوونځي دروازې سره ولګېد. دواړو ښوونځیو کې بېځایه شوي ملکیان او ماشومان اوسېدل. موږ له یو ساعت راهیسې د ماشومانو دان ټوټې لټو. دا ظلم ده. دا تر څه وخت به موږ داسې پاتې یو؟ موږ نور ستړي یو. بس ده. د اسرائیلو پوځ به ویلي د حماس ډلې غړي په دغه ښوونځي کې پټو او له هغه ځایه د اسرائیلو په خلکو او پوځیانو د عملیاتو لارښوونې کولې. اروپایي ټولنه او امریکا حماس یو ترهګر سازمان بولي. اخو خطر هم چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د سولې د خبرو یو منځګړی دی، د غبرید د عاجلو تحقیقاتو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د فلسطیني سیمو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور تری په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې اسرائیل په نسل وژنې تورن کړی. فرانچسکا البانیزی په خپل پیغام کې لیکلي، اسرائیل هر ځای د فلسطینیانو نسل وژنه کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی ویلي، پر تابعین ښوونځي د اسرائیلو د پوځ په برید او د خلکو په وژل کېدو سخت خواشینی دی. د تیر 2023 کال د اکتوبر په اومه حماس جنګیالیو پر اسرائیل په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان وژل او 2500 نور یرغمل ونیول. دغه برید پر غزې د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو د پیل لامل شو. تر دې دمه په دغو بریدونو کې د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت په وینا نږدې 40,000 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 92,000 تنه نور ټپیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د نورستان په مرکز کې شیزنه خیاطانی د بازار له نشتوالي شکایت لري. د دوی په وینا هر ډول شیزنه جامې ګنډلی سي، خو د مارکیټ نشتوالي له ستونزو سره مخامخي کړي دي. دارپور پر همدې مسئلې دی.
د کالیو ګنډلو ماشین د څرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړې. له تیرو څو کالو د خزینو او د ماشومانو کالي ګنډي. هغې په خپلو لاسونو د ګنډل شوو جامو څو نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي راډیو ته وویل څو ډوله کالي ګنډلی شي، خو بازار یې په نشت حساب دی.
بس جامې ګنډل دي، هر قسم پوروي او دا بل امبرلا او پنجابي هم دغه ممدا سنور دا خپلوانان یې ډېر راوړي او مفته یې ګنډ ورکو. څوک چې بهر نه راوړي هغوی نه یو نیم سل روپۍ اخلو ګنډ. منګ غواړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول بد وګڼو چې هلته هیڅ هر څه یو تجارت به ترلاسه راوړ.
دا وای خیاطي د دې د پاره زده کړې چې اقتصادي حالت په ورسره ښه شي او له شاقه کارونو به خلاص شي، خو د بازار نشټوالي له کبله هغه هیله تر اوسه نه ده پوره شوې. دا یوازې سلمان د چې د کالی وګنډلو کسب زده کړې او د بازار نشتون خپه کړی ده، بلکې د هغې په څیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدې هم مخې ته د کالی وګنډلو ماشینې خې دی. وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلی شي، خو د بازار نشتوالي په وجه ستونزې ګالي.
ایمو خیاطي کړو تاسو هر قسم خاص سنام نشواست یاد واس میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم باید متب
د خزینه و هر ډول کالی ګنډلی زددی. وریب شو، امریلا شو او ډیره نور قسم جامې ګنډلی دي، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه یې په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالي دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه پنشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د خزو د ژوند خوالی په نوم د خزو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او جواب ترلاسه کولو بریالي نشو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې خزی د کرکلی په ګډون په ډیرو سختو او درندو کارونو بوختې دي.
د طالبانو واکمنۍ له دریو کلونو نږدې کېدو سره له زده کړو محرومې ځینې نجونې د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د ژوند درې کلونه یې بې برخلیکه تیر سوي دي. د بدل کې د چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبه پر ورځ پر خپل اکسپانه د افغان جنو د کمپاین په شریکولو سره لیکلي چې هر انجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو مستحق ده. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې لشپګم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندوالي په دوام له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي د خپلو زده کړو د راتلونکي په اړه ناهیلي سوي دي. له زده کړو محرومې مریم ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو په لومړیو کې اعلان کړی و چې ښوونځي به بل امر پورې بند وي، خو دوی لا هم په دې اړه بل امر نه دی صادر کړی.
از درس هم درماندم وقتی که طالب آمد ما از اونجوری در مکتب بودم.
کلا چه طالب هم نوال زپل اسم طولگی که و چرونی ما از مایه نموا او لها و روست مونو شو کرای چه خونزی تولاری شو لمره کل پانتونه هم خلاص و مکی نمنده و چه که دیشی خونزی هم پرانسته شی خوب اندیزونه و محدودیتونه و رسپه و رزیاد شد روزانیز کورتونه و مرکزونه طول تلش شویدی.
دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال لپاره د ملګرو ملتونو علمي، فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو ویلي و چې 1,400,000 له شپږم ټولګیو پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي. یو شمېر نجونې چې اوس په شپږمو ټولګیو کې دي وایي تر راتلونکو څلورو نورو میاشتو به له شپږم ټولګیو پورته د زده کړو د دوام فرصت له لاسه ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي 11 کلنه زحل وایي چې دا به تر راتلونکو څو میاشتو د ټولګي پای ته ورسوي او اندیښمنه ده چې له دې وروسته به په کور کېږي.
مثلا سال آخرم است و امتحان 4.5 ها هم تمام شده.
سه کال زمان گروسته کال پا خوانزی که ده او 4.5 ها از مهمه هم که تیری شوی دش بگم تولگی مو یوازی 3 یا 4 میاشتی پاتی دی. زده رندیخ منم چه بیا به می ملگری و استادان و نشم دیدله هیله رارم چلواری زدکری و کولایشم او لش بگم پورت اتر دولسم تولگی درس بوایم.
بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ په خپله اکسپانه د افغان نجونو د زده کړو د کمپاین په شریکولو لیکلي چې هر نجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو وړ ده. له دې سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپله اکسپانه ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نجونو او ښځو ژوند د یو ډاروونکي خوب په شان و. دغه شان دغه سازمان زیاته کړې چې ټاکل شوې د روانې اګست میاشتې په 15مه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه پر ایکس یا پخوانی ټویټر سپیس غونډه جوړه کړي. د زده کړو د برخې فعالان وایي چې د دغه بهیر دوام کولی سي چې پر افغان ټولنې منفي اغیزې پرې باسي، ځکه په خبره یې د نجونو یو نسل له زده کړو محرومې پاتې کیږي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پانتونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستره ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلی. زه ګومان کوم تر څو چې د طالبانو په رهبرۍ کې دغه 56 کسان چې هغوی د نجونو د تعلیم سره مخالف دي او اصلا نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې شتون او حضور ولري دا مشکل نه حل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو سازمانونو او د هیوادونو استازو د طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې د نجونو پر مخ پرانیسي. خو طالبانو څو ځلې ټینګار کړی چې د نجونو تعلیم د دوی کورنۍ مسله ده. د طالبانو حکومت د تیر 2021 کال د سپتمبر په 13 نیټه د یو فرمان په صادرولو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړل. ورپسې په تیر 2022 کال او د 14 ښوونیز کال په پیل سره هم مهاله له شپږم ټولګیو پورته نجونې چې ښوونځیو ته ورغلې وې، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازې لپاره بل امر ته په تمه سي، هغه امر چې لا هیڅ راک نه لګیږي.